سلامونه احمد شبریم تاسو ته راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان د تیر جمهوری نظام د پولیسو یو قمندان جنرال اکرام الدین سری د ایران په پلازمینه تهران کې وژل شوی دی. هغه ته نږدې سرچینو او د ملي مقاومت په نوم جبهې د سری وژنه تایید کړې او ویلي دي چې پر سری ډزې شوي دي او په دې پیښه کې چې تیر ماښام وشوه د هغه یو ملګری هم وژل شوی او یو بل تن ټپي شوی دی. جنرال سری د پرسیدلی جمهوری نظام پر مهال د تخار او بغلان امنیه قمندان پات شوی او د طالبانو مخالفت څیره وه. هغه د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ایران ته ولاړ او په دې وروستیو کې په تهران کې د نورو پخوانیو افغان پوځیانو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې کار کاوه. د ملي مقاومت جبهې ویاند علي میسم نظري ادعا کړې چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا وژل شوی دی خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په تیرو څو میاشتو کې دا د طالبانو د حکومت دویم مخالف کس دی چې په ایران کې وژل کیږي. څلور میاشتې وړاندې ناپیژان د وسلوالو په مشهد کې د معروف غلامي په نوم یو پخوانی جهادي قمندان وواژه. نن د افغانستان له 19 کلنو کم عمره ملي لوبډله د زیمبابوې له 19 کلنو کم عمره لوبډلې سره مسابقه کوي. دا د 50 اوورونو لوبه د درې هیوادیزو لوبو په لړ کې نن په پلازمېنې هرارې کې ترسره کیږي. د دې لړۍ دریم هیواد پاکستان دی. د افغانستان کرکټ بورډ څرګندوي چې د افغان لوبډلې دوهمه لوبه به د شنبې په ورځ له پاکستان سره وي. د ترکیې د استانبول د لوی څارنوال دفتر نن وویل چې د اسلامي دولت یا داعش په لسګونو مشکوک کړي نیول شوي دي. ترکیې چارواکي وایي چې دغو کسانو پلان درلود په ترکیه کې د کرسمس او نوي کال د مراسمو پر مهال بریدونه وکړي. د استانبول د لوی څارنوال دفتر په اکسپانه کې لیکلي دي چې پولیسو معلومات ترلاسه کړي وو چې د اسلامي دولت غړیو په ترکیه کې په ځانګړې توګه د غیر مسلمانانو په وړاندې د کرسمس او نوي کال پر مراسمو حملې وکړي. د دې څارنوالي د بیان له مخې پولیسو په استانبول کې 124 ځایونه پلټلي او له 128 مشکوکو کسانو څخه 115 نیولي دي. په بیان کې د یو شمېر تومانچو او مهماتو د نیولو خبر هم ورکړل شوی دی. د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپیو د کرسمس یا حضرت عیسی د پیدایش د کلیزې په مراسمو کې د نړیوالې مهربانۍ او سولې غوښتنه وکړه. هغه پرون چهارشنبه ماښام په روم کې د کرسمس مراسمو ته په خپل وینا کې وویل کرسمس د هیلو جشن دی او موږ د سولې په پیغام راوړونکو بدلوي. له سخت ورش سره سره زرګونه کسان د سینټ پیټر په میدان کې راټول شوي وو او د پاپ وینا یې د سړک پر سر لګول شویو بورډونو باندې له نږدې کتله. د کرسمس مراسم په ټوله اروپا، امریکا او د نړۍ په نورو عیسوي مذهب ټولنو کې له پرون غرمې راهیسې پیل او د جمعې تر ماښامه دوام کوي. د روسیې په جنوبي بندر تیمر یوک کې د تیلو دوه ټانکرونه د اور لمبه شوي دي. د کراسنودور په سیمه کې د نننۍ اور لګېدنې علت چارواکو د اوکراین د بې پیلوټ الوتکو برید بللی دی. رویټرز اژانس لیکي چې د اور لمبو شاوخوا 2000 متره مربع ځمکه نیولې وه. په پیښه کې د سر د احتمالي زیان په اړه څه نه دي ویل شوي. دا د روسیه او اوکراین ترمنځ د تاوتریخوالي تر ټولو تازه پیښه ده. هغه جګړه چې اوس مهال پای ته رسیدو ته نړیوالې هڅې ډېرې ګړندې شوي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله لرم ګران زکون کوچ ټول بجور روغ او صحت مند ویاسته. زه تاسو شوون کی تاسو ټول ته یو ځل بیا د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون اوم لوسته شراغلاست وایم. رانوز د کون کوز موج اوستاسو نه نه یوز درسی موضوع ده کیمیاوی تعادل چې د 55 سم صفه څخه پیل تر څلور او یم صفه پورې دوام لري. څلورم صفه کې اوم لوستي. رانوز د کون کو رازو کیمیاوی تعادل پیژنو. مخکې له دې چې موږ او تاسو کیمیاوی تعادل و پیژنو، موږ او تاسو د تر سره شو تجربو په پایله کې دا څرګنده شوې ده او دا ښودل شوې ده چې ځینې کیمیاوي تعاملات د تعامل کوونکو برخو له بشپړېدو څخه مخکې دوی په ټپه دریږي، یعنی تعامل په نیمه دریږي، تعامل په بشپړه توګه نه ترسره کیږي. خو دلته دغه پر دې اساس ولي تعامل نه ترسره کیږي، ولي پټه دریږي، یا هم د تعامل کوونکو کیمیاوي تعامل پشي جریان یا تعادل ته رسیدلې هڅ څخه نه وي رسیدلې. دلته د تعادل څخه یې مفهوم یا هدف چې شه دی په دې باندې موږ او تاسو بحث کوو. ګرانو زده کوونکو، لومړی کیمیاوي تعادل پیژنو چې خپله کیمیاوي تعادل موږ او تاسو وایو. که چیرې په یوه کیمیاوي تعامل کښې د دواړو جهاتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي اوسي، عبارت د کیمیاوي تعادل څخه دی. د بېلګې په توګه موږ او تاسو وینو چې دلته نایتروجن او اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره سوی دی. په دې مرکب کښې که چیرې د تعامل څخه وروسته، یعنې په عین وخت کښې دوی په تجزیوي تعامل د دوی ترمنځ ترسره سوی دی، وینو چې د محصول مواد او تعامل کوونکو مواد دواړه د دوی سرعت په یوه اندازه اوسي او مساوي اوسي. دې ته موږ او تاسو کیمیاوي تعادل ویلی سو. چې دغه کیمیاوي تعادل ځینې ځانګړتیاوې، ځینې خواص پر اساس هم کولی سو چې په مکمل ډول کیمیاوي تعادل وپېژنو. هغوی کیمیاوي خواص عبارت دي، مثلا کیمیاوي تعادل چې د خپله عموما همیشه په سرپټې لوښي کې رامنځته کیږي، تر څو محصول یا هغه اولیه موادو مقدار په هغوی کښې بدلون او تغییر رامنځته نه سي. دوهم کېدی سي ځینې وختونه د تعادل په جریان کښې د تعامل کوونکو او خپله د هغوی د لومړنیو موادو غلظت کېدی سي چې څه اوسي ثابت پاتې سي، ځکه د دې ترمنځ څه رامنځته کیږي؟ تعادل رامنځته کیږي. دریم کېدای سي چې کتلس هم خپله د په تعادل باندې چې شي ولري اغېزه ونه لري، کېدای سي اغېزه ونه لري، خو یوازې تعادل د ته د رسېدلو په وخت کښې کېدای سي چې د هغوی وخت چې شي کړي لنډ کړي. نو په همدې خاطر وایو چې دا هغه ځینې خواص دي د کیمیاوي تعادل ده چې په دې ځای کښې چې شي کېږي ترسره کېږي. او بل په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، یو هم د کیمیاوي تعادل ډینامیک خاصیت دی، چې دغه ډینامیک خاصیت او ډینامیکي طبیعت هم د کیمیاوي تعادل باندې اغېزه لري. او بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، یو وایم موږ او تاسو د کیمیاوي تعادل د کتلې د اغېزې قانون لرو، چې دغه قانون ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ته دا را زده کوي چې موږ او تاسو د کیمیاوي تعادل کښې د کتلې اغېزه پر کیمیاوي تعادل باندې چې په ټپه درېږي یا تعامل په بشپړه نه مکمل کېږي هغه رایادي. دا قانون چې د ګرانو زده کوونکو د لومړي ځل لپاره په 1843 زېږدیز کال کښې د ګولبرګ او واګ په واسطه سره چې دوه عالمان وه رامنځته سول. د په خپلې دې قاعدې کښې موږ او تاسو ویله چې د کتلې د اغېزې قانون په نوم سره یاد کړل، او یا هم د تعادل د قانون په نوم سره یاد کړل، چې په دې قانون کښې وایي چې د کیمیاوي تعامل چټکتیا چې د تعامل کوونکو غلظتونو د ضرب له حاصل سره مستقیمه اړیکه لري. د کیمیاوي تعامل چټکتیا د تعامل کوونکو غلظتونو د ضرب له حاصل سره مستقیمه اړیکه لري. دا د کیمیاوي تعادل قانون سو ګرانو زده کوونکو. کیمیاوي تعادل مو وپېژندل. اوس راځو ځینې کیمیاوي تعاملات دي چې هغوی باید وپېژندل سي، چې عبارت د رجعي تعاملات څخه دي چې موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې هم لوستي دي، بیا هم یو مرور پکوو. رجعي تعاملات هغه تعاملات دي چې په دواړو جهتونو سره سرته رسول کېږي، یعنې دا چې لومړني مواد محصول جوړوي او محصول مواد بېرته په لومړنیو موادو باندې تجزیه کوي. دې ته موږ او تاسو تجزیې تعامل رجعي تعاملات وایو. د بېلګې په توګه موږ او تاسو وینو نایتروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. دلته موږ او تاسو څنګه پوه سو چې د دوی ترمنځ رجعي تعاملات ترسره دي؟ یو خو دغه دوه وکټرونه او غشه په واسطه سره موږ او تاسو پوهېږو چې دا یو تجزیهي تعامل دی. بل په همدې ترتیب که چیرې د دوی محصول مواد ته موږ او تاسو بیا تودوخه ورکړو یوه اندازه، یا هم د یو کتلس په شتون کښې د دوی ترمنځ دوی څه شي سي تجزیه سي، دوی بېرته په خپل لومړني اعضاو باندې تجزیه کېږي. نایتروجن ورڅخه جلا کېږي او اکسیجن ګاز ورڅخه هم جلا کېږي. په همدې ترتیب کلسیم کاربونیت مرکب د کلسیم کاربونیت مرکب چې د بېرته په خپلو آیونونو باندې څه شي کېږي تجزیه کېدای سي. کلسیم کاربونیت که چیرې تجزیه سي، د دوی ترمنځ رجعي تعامل داسې ترسره کېږي چې کلسیم اکساید جلا سي او په نتیجه کښې کاربون ډای اکساید به ورڅخه بیل سي. بېرته که چېرې کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید یو له بل سره تعامل وکړي، موږ او تاسو ته کلسیم کاربونیت مرکب په لاس راکړي چې دا د دوی ترمنځ یو رجعي تعامل ترسره. راتو ګرانو زده کوونکو، یو هم غیر رجعي تعاملات پېژنو چې دا هم هغه تعاملات ته ویل کېږي چې په یو جهت سره سرته رسېږي، لومړنی محصول جوړوي، خو په همدې شرایطو کښې محصول مواد یې خو محصول مواد بیرته په لومړنیو موادو باندې نشي تجزیه کیدلی. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ لکه کاربون چې د خپله د اکسیجن سره چې کاربون په جامد شکل سره پیدا کیږي د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي په نتیجه کې کاربون ډای اکساید په لاس راکوي. که چیرې موږ تاسو وګورو دا ډول بیا غیر رجعي تعاملات دوی نشي کولی بیرته چې خپله په لومړنیو موادو باندې چې شته تجزیه سي. محصول مواد لاسته راکوي چې کاربون ډای اکساید کاربن ڈائی آکسائڈ گاز برتا پہ محصول تعمل کون کو مواد یا پلمرانی مواد باندھی نسی تجزیہ کے دلے پاندے ترتیب کچیر مڑتا سو گرو دوا مالیکول دو اٹوم ہائیڈروجن سره یو اٹوم اکسیجن سره تعامل کوي چې دواړه د گاز په حالت کې دی. کله چې تعامل کوي دوی په چش باندې په اوبو باندې تجزیه کوي. دوه مالیکول اوبه مڑتا سو محصول مواد په لاس رکھی. خو چیر بیرته محصول مواد پہ لومړنیو مواد باندې نسته کېدلی. په همدې ترتیب زینک د سلفوریک اسید سره تعامل کوي چې موږ او تاسو ګورو زینک سلفایډ په لاس راکې او هایدروجن کچیر وګورو دوی بېرته خپل په لومړنیو مواد باندې نسته کېدلی چې دوی ته موږ او تاسو غیر رجعي تعاملات وایو. زده کوونکو د غیر رجعي تعاملاتو څخه موږ او تاسو راځو وروسته یو هم د تعامل تعادل چې موږ او تاسو مخکې هم ولوسته که په یو تعامل کښې د دواړو جهتونو سراتونه یو له بل سره مساوي اوسي دې حالت موږ او تاسو تعادل ویلی سو. خو یو هم فزیکي تعادل وایو چې فزیکي تعادل بیا خپله په یو فزیکي تعامل کښې د دواړو جهتونه د دواړو خواوو یعنی تعامل مواد او محصول مواد د دواړو جهتونو سراتونه یو له بل سره څه شي اوسي مساوي اوسي عبارت ده فزیکي تعادل. تعادل څخه دي لکه تاسو چې د اوبو په تجزیه کښې وینې چې د اوبو دغه تجزیه کول خپله په یو سرپټ لوښي کې څه سوې ده ترسره سوې ده چې په دې تجزیه کښې موږ او تاسو وینو چې هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره په یو سرپټ لوښي کې داسې ترسره سوې ده چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اوبه په لاس رکوي چې د دوی ترمنځ خپله یو رجعي تعامل ترسره سوی دي. تعامل مواد او محصول مواد دواړه طرفونه یا دواړه جهتونه سراتونه چې دي یو له بل سره مساوي دي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو د دې لپاره موږ او تاسو د تعادل یو ثابت لرو چې هغه د تعادل ثابت مساوي کېږي په کیو سي سره چې کیو سي خپله موږ او تاسو ته د تعادل ثابت را یادوي چې دلته سي په توان د سي یا مثال د یو اټوم غلظت اوسي په همدې ترتیب اے ضربی ڈی تقسیم پر اے ضربی بی سره کېدای شي د دوو نوو موادو ترمنځ د هغوی غلظت په همدې طریقه سره چې شي کوم راو تاسو لاسته راوړو. نو دغه کیو سي او کی سي چې د خپله د تعامل دواړه طرفونه یعنی ښې خواته کېدای شي چې حرکت وکړي داسې راشي او موږ او تاسو کولی شو چې په دې سره مثالونه هم حل کړو. راځو ګرانو زده کوونکو لومړی په تعادل باندې هغه اغېزمن عوامل یا دلی شاتلیه اصل وایو چې کوم اغېزمن عوامل دي او د چا له خوا څخه منځته راغلي په هغه باندې بحث کوو. بیا راځو موږ او تاسو مثالونه به هم حل کړو. په دې برخه کښې موږ او تاسو هغه اغېزمن عوامل لرو چې هغه عبارت د غلظت د بدلونونو اغېزه ده چې کېدای شي د غلظت بدلونونه هم یو اغېزمن لامل اوسي په تعادل باندې. بل هم د فشار اغېزه یا هم د حجم بدلون په حجم کې تغیرات او بدلون راتلل او د تودوخې د درجې اغېزه. څلورم هم د کتلستونو اغېزه چې هر یو یې په ترتیب سره موږ او تاسو لولو. لومړی راځي ګرانو زده کوونکو د غلظت د بدلونونو اغېزه ده چې په دې باندې بحث کوو. که چیرې موږ او تاسو وګورو خپله په یو کیمیاوي تعامل کې که چیرې په تعادل کښې یا هم د تعادل په حالت کښې قرار ولري د تعامل یوه برخه پکې زیاته سي دلته تعادل له منځه ځي. دلته تعادل له منځه ځي ځکه چې دلته تعادل موږ او تاسو ویل چې د دواړو جهتونو سراتونه یو له بل سره مساوي اوسي. نو که چیرې دوی دلته یو تعامل د تعادل په حالت کې وي خو یوه برخه پکښې زیاته یا محصول پکښې زیات شي یا تعامل پکښې زیات شي په دې کې یو برخه زیات شي د دوی تعادل څه کېږي له منځه ځي. داسې چې که تعامل کوونکي مواد زیات شي نو تعامل ښې خواته او که تعامل کوونکي مواد کم شي تعامل کیڼې خواته حرکت کوي. نو همدا ترتیب سره محصول هم ور زیاتېږي تعامل چپې خواته او که محصول کم شي نو تعامل بېرته ښي خواته چې شي کولی شي حرکت کولی شي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ نایتروجن او اکسیجن ګاز ترمنځ هغه د غلظت د بدلونونو اغېزه موږ او تاسو ښيي. که چیرې د محصول دې طرف زیات شي مخ پر ښي خواته حرکت کوي او که چیرې دا طرف کم شي مخ پر کیڼې خواته دوی څه کوي حرکت کوي. د مثال په ډول موږ ته یو مثال یې راکړی دی. په دې مثال کښې موږ او تاسو ته وایي چې د نایتروجن ګاز چې د څلور مول د مولونو شمېر راکړی دی چې څلور موله په همدې ترتیب سره د نایتروجن د مولونو شمېر د اکسیجن د یو مول او په همدې ترتیب د نایتروجن نایتروجن دای اکساید سلور موله دی تاسو دو دوی چش پیدا کوی؟ دو دوی هاگه غلظت پیدا کوی. نو مولا داس رازوی دا دی دا غلظت دا بدلونون پا دی ترتیب سر داس پیدا کو چه فرمول لرو چی خپل کاسی مساوی کیجی دو دوی دا انصرونو هاگه دا مولونو شمیر پر اساس بانی فرمول مجور کرد دا هاری کمیات پر زای بانی خپل چیش وزکو کمتون وزکو دا نایتروجن دا اکسیجن او پر دی ترتیب دا نایتروجن مونو اکساید پر زای کمتون موازک کرل بلاخره کل چه مکمت وازه کر و نتیجه کشم رو تاسو دیوینو چه ده مربع ده و لانی طرف ده چه مو ده اکسیجن و ده نیتروجن کمت یو زر بی سلور مساوی پا سلور سره کیجی سلور مربع مو سلور مربع کر شپانس پر سلور مو تقسیم که مساوی پا سلور سره سو چه ده مو رو تاسو کوالی سی چه ده مختلف مرکباتو ده دوی هاگه ده غلظت ده بدلونونو اغیز پام ده ترتیب ده دوی غلظت چشکو لاسته راولو یو بل عامل هم ګراز د کوم هغه د فشار اغیزه یا هم د حجم بدلون دی چې په جامدات او مایعات باندې د فشار اغیزه زیات وخت ډیره کم وي خو په غازات باندې فشار ډیر اغیزه لري نو د فشار لږ تغییر هم د تعادل حالت چش کولای سي لمینځه وړلای سي نو که په یو سیستم باندې فشار زیات سي تعامل چټکتیا هغه خواته زیاتیږي خو که چیرې په یو سیستم باندې فشار کم سي نو په هغه خواته په هغه ترتیب سره د دوی حجم څه شي کیږي کمیږي ځکه د فشار په زیاتېدو سره د دوی حجم څه شي کیږي کمیږي نو دا هم د فشار اغیزه وه او په همدې ترتیب یو هم نزو د تودوخې د درجې اغیزه وه چې ګران زکوونکو د تودوخې درجې په زیاتېدو سره کیدای سي چې موږ او تاسو مخکې هم لوستي وي د اندوترمیک تعاملاتو چټکتیا راته بیان کړي یا راته وښي کیدای سي چې هم د اندوترمیک تعاملاتو چټکتیا ښي خواته د تعامل ښي خواته او د اکزوترمیک تعاملاتو چټکتیا بیا کومې خواته کینې خواته زیات سي یعنې که چېرې موږ او تاسو اندوترمیک وایو لکه په لاندې مثال کې تاسو ګورئ نایتروجن ډای اکساید او نایتروجن مونو اکساید او اکسیجن ترمن تعامل داس تر سره سوی ده چې دوی کنه خواته د تعامل و شی خواته د اکزوترمیک تعامل چی سوی ده د اکزوترمیک تعامل تر سره سوی ده خو د تعامل و چپ طرف ته بیا تاسو ګوري بیرته که چیرې موږ تاسو دوی ته یو اندازه تودوخه ورکړو د تودوخې په واسطه سره دوی پر دوه مالیکول موږ ته په لاس راکړي نایتروجن مونو اکساید په لاس راکړي نو په همدې ځای کښې موږ تاسو وینو چې دلته تعامل د چپ خواته و کومې خواته د ښي خواته و چپ خواته څه شوی دی زیات سوی دی اندوترمیک تعامل څه سوی دی تر سره سوی دی رازو ګرانو زده کوونکو یو بل عامل اغیزه یې دا وه چې د کتلستونه اغیزه وه چې خپله کتلستونه هم کیدای شي چې د تعادل په ثابت سره او د تعادل په موقعیت باندې یو اغیزه هیڅ اغیزه ونه لري ځکه کتلستونه چې دي د فعال کوونکي انرژي د کموالي لامل ګرځي کیمیاوي تعاملات چټکوي چټکتیا ورته بخښي او ما تعادل ته د رسېدو وخت څه شو کوي لنډوي لکه تاسو په دې مثال کې چې وینئ موږ او تاسو وینو دلته سلفر ډای اکساید او اکسیجن سره تعامل کوي د دوی ترمنځ چې یو رجعي تعامل یا هم کیمیاوي تعادل رامنځته سوی دی چې دواړه طرفونو ته موږ او تاسو ګورو د دوی هغه کتلست چې ته هیڅ اغیزه یې نه ده پیښ کړې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست ارزونې ته راورسېدلو چې دلته یو څو سوالونه مطرح شوي دي رجعي او غیر رجعي تعاملات کوم تعاملات ته ویل کیږي په تعامل باندې اغیزمن عوامل کوم دي ولیکئ درېیم د غلظت د ثابت مادې ده ولیکئ مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول بجور روغ او صحت مند به یاستئ ګرانو زده کوونکو تاسو ټولو ته یو ځل بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الکاینونه چې د دوه اتیمې صفحې څخه پیل تر یو نویمې صفې پورې به دوام ولري الکاینونه ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېر لوست کښې الفاتیک مرکبات وویل چې د هغوی د ډولونو څخه یو هم الکاینونه وه چې الکاینونه خپله غیر مشبوع هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ درې ګونې اشتراکی اړیکې وجود لري، او د دوی د الکینونو لومړی مرکب چې د هغه خپله یا ایسیتلین مرکب ده چې عمومي فرمول یې مساوي د په سی ان اچ دوه ان منفي دوه سره چې ان دلته کیدای شي چې دوه یا هم له دوه څخه زیات قیمتونه واخلي. چې موږ او تاسو ویل لومړی مرکب چې ده ایسیتلین، او د دوی هر وان کیدای شي چې دوه یا سو دریګونی دوه یا سو مالیکولې دوه او یا هم دریګونی یا هم سو دریګونی اشتراکي اړیکې جوړې کړي، او کچیر الکینونه څخه د هایدروجن دوه اټومه جلا سی، بیا د هغوی اړوند الکاینونه لاسته راځي، او د الکاینونو یو دوه دریګونی اړیکې کیدای شي چې ولري. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د الکاینونو جوړښت ته چې په الکاینونو کښې خپله یو بنسټیز لامل هغه د هغوی په مالیکول کښې د هغوی درې ګونې اړیکې دي چې د کاربن او کاربن ترمنځ درې ګونې اړیکې شتون لري، چې په دې جوړښت کښې درې جوړې شوې یا درې جوړه ګډ شوي الکترونونه چې دي شپږ الکتروني اړیکې لري، یعنی د شپږ الکترونیکي اړیکې په اساس په دې ځای کښې برخه اخیستې ده. او د کاربن د اټومونو ترمنځ درې ګونې اړیکه جوړېږي چې دوی چې دي د اس پي هایبرید سوینې په شکل کښې د اس پي هایبرید په حالت کښې دوی شتون لري. هره یوه یا هر یوه یو یې د سیګما یوه اړیکه لري چې یو سلاتیا درجه زاویه جوړوي، د اړیکو ترمنځ یو سلاتیا درجه زاویه ده. او په همدې ترتیب سره دوی چې دي د کاربن د اټومونو ترمنځ د پی دوه نه هایبرید شوي اوربیټالونه د اس پی په اوربیټال باندې په عمود ډول یو نوي درجه زاویه جوړه کړې ده. او دویم کاربن یې چې تاسو وینئ هغه بیا د پی د اوربیټال سره په موازي ډول وجود لري، چې د دې اوربیټالونه هر جوړه څنګ پر څنګ کیدای شي چې یو په شي اوسي ننوتې اوسي، لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې وویني، یعنی داخل اوسي. او د دوی ترمنځ د پای اړیکه جوړه کړې ده چې درې ګونې اړیکه د یوې سیګما اړیکې او یا هم د دوو پایل اړیکې څخه چې شوې ده جوړه شوې ده. او دوی چې دي د اس پی هایبرید درلودونکي دي. او د الکاینونو هغه جوړښت چې موږ او تاسو ولیدل، اوس راځو د الکاینونو ایزومیرونه ته، چې د الکاینونو ایزومیرونه څه ډول دي. د الکاینونو ایزومیرونه د الکاینونو ایزومیرونه چې دي ګرانو زده کوونکو، هغه د کاربوني زنځیر په جوړښت او هم په زنځیر کې د درې ګونې اړیکې په درلودلو سره د دوی په موقعیت پورې اړه لري. یعنی د الکینونو له ایزومیرې سره څه لږ ته ورته دي، خو د سیس او د ترنس ایزومیرې دوی نه لري. د سیګما د دوو اړیکې په اساس جوړ شوي دي، او د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ د اس پی هایبرید درلودونکي دي. او په همدې ترتیب سره د دوی ترمنځ هغه درجه چې د یو سلاتیا درجه ده په یو مستقیم خط باندې دوی ځای پر ځای شوي دي. او یو لومړی مرکب چې د هغه ایسیتلین ده، چې ایسیتلین خپل یو خطي مالیکول غوندې یا مالیکولي جوړښت لري، خطي مالیکولي جوړښت لري. او په همدې ترتیب ایسیتلین او پروپاین ایزومیرونه نه لري. راځو ګرانو زده کوونکو د الکاینونو ایزومیرې ته، چې دوی چې دي د الکاینونو ایزومیرې چې ده د کاربوني زنځیرې په جوړښت او د هغوی په زنځیر کې د هغوی د درې ګونې اړیکې ځای پورې اړه لري، یا هم د هغوی په موقعیت پورې اړه لري چې د کاربون د دوه اټومونو په واسطه سره دوی منځته راځي. او د الکینونو له ایزومیرې سره دوی څه لږ څه ورته والی لري، خو دوی چې دي د سیس او د ترمس ایزومیرې نه لري. او د دوی د دوو کاربونونو ترمنځ د سیګما هم د دوو اړیکو پر اساس جوړ شوي دي. د اس پی هایبرید درلودونکي چې یو سلاتیا درجه زاویه جوړوي، او د یو مستقیم خط په ډول سره دوی منځته راځي، او مالیکول یې خطي دی. او په همدې ترتیب لومړی مرکب ایسیتلین و چې موږ او تاسو ویل، او ایسیتلین او پروپاین چې د ایزومیرې نه پکښې لري، خو بیوتاین پکې ایزومیرې لري، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني موږ او تاسو د بیوتاین ایزومیرې حالات وینو، چې د دوی هغه جوړښتیز فرمولونه چې دي یو له بل سره توپیر لري، خو مالیکولي فرمولونه یو له بل سره ورته دي، یعنې یو شان دي. ګرانو زده کوونکو، د الکاینونو نوم ایښودنه وایو، چې د الکاینونو نوم ایښودنه چې وه موږ او تاسو ویل چې دوی چې دي الکینونو ته ورته، یعنې یو څه هغوی ته ورته نوم ایښودنه په اساس یو څه ورته دي. نو په همدې اساس موږ او تاسو که چیرې وګورو دوی په اشتقاقي ډول سره د دوی نوم ایښودنه، لومړی د الکاین ګروپ د ایسیتلین مشتق ګڼل شوی دي. نو په همدې اساس موږ او تاسو داسې وایو که چیرې د اشتقاقي نمیشودن پر اساس وګورو د اسټلین دوی دی نمیشودن په دې ځای د مرکب نوم داسې کوو چې ایتایل اسید او کچیر دایو پاک په طریقه سره بیا د دوی نمیشودن وکړو نو موږ تاسو وینو چې د دوی مرکباتو مثال هغه ور زنځیر انتخاب سو د کاربن او کاربن ترمنځ درې ګونی اړیکه وټاکل سو په همدې ترتیب نه شماره ګوتاري کیږي وروسته د هغه څخه موږ تاسو د ماویزینو مخلو یا د کوچني پاتشینې او د لوی پاتشینو مخلو اخلو په پیل کې د ټول مرکب نوم اخلو دا چې دا د کاربن او کاربن ترمنځ درې ګونی اړیکه د نمبر تاسو د ANA ځای باندې د وای ان ای کلمه اضافه کوو نو وایو چې په دریم کاربن باندې میتایل ځکه چې د یو میتایل ماویزه نصف شوې ده په دریم کاربن باندې میتایل او پر اول کاربن باندې څو ګونی اړیکه ده درې ګونی اړیکه وجود لري نو موږ وایو تاسو وایو چې پر اول کاربن باندې بیوتاین یا هم داسې ویلی سو چې پر دوه مثال کې بیا تاسو وګورئ دا چې دوه درې ګونې اړیکه کېدای سي چې د ور زنځیر په هر موقعیت کې کېدای سي چې غوره کړي نو په همدې اساس موږ تاسو لومړی وایو چې دوام کاربن باندې بیوتاین دا رقم د دوی کولی سو چې د دوی نوم ایښودنه ترسره کړو از اوس د القاینونو فزیکي خواص دا چې موږ تاسو د القاینونو نوم ایښودنه وویله اوس راځو د دوی فزیکي خواص وایو القاینونه چې دي فزیکي خواص د القانونو خواص د لږ څه ورته دي او هغه القاینونه چې له دوه څخه تر څلورو پورې د دوی د کاربونونو شمېر یعنی د دوی د اټومونه چې دي هغوی د ګاز په حالت کې وجود لري د پنځو څخه بیا تر شپږو پورې کېدای شي د دوی کاربونونه چې دي د مایع په حالت کې وجود ولري خود شپاڼه څخه پورته دوی چېشتې په جامد حالت کې شتون لري او په همدې ترتیب ایسلین چې د هغه یو سلو درې درجې سانتي ګریډ کې په ایشېدو راځي خو ایسلین چې د بیرته کېدای سي چې په منفي دراتیا اشاریه پنځه درجې د سانتي ګریډ کې چې شي په ایشېدو راځي نو همدې ترتیب سره دوی چې دی په اوبو کې د کوچني القاینونو د حل کېدلو قابلیت لري چې د ایزولوګ او د القینونو او القانونو په نسبت دوی چې دی زیات دی نو دوی حلېدل خو بیا هم دوی چې دی په اوبو کې لږ څه حلیږي یعنی لږ څه حل کېږي او په همدې ترتیب دوی چې دی په کوچنیو القاینونو باندې د حل کېدلو قابلیت هم لري زه ګرول زده کوونکو د القاینونو کیمیاوي خواصو ته چې فزیکي خواص یې موږ تاسو ولوستل دا چې دوی چې دی کیمیاوي خواص یې د دوی د درې ګونې اړیکې په ځانګړتیا سره یعنی د کاربن د اټومونو ترمنځ دوی د اس پی د اس پی هایبرید په دلودلو سره او هم دا ترتیب د دوی تعاملات چې دي د هغوی د ډلو څخه یو هم د القاینونو ځانګړتیا ده چې کولی سي جمعي تعاملات سرته ورسي خو د القاینونو تعاملات چې دي هغه کېدای سي چې په دوو پړاوونو کې داسې ترسره سي په لومړي پړاو کې کېدای سي جمعي تعامل په درې ګونې اړیکې کې ترسره سي چې الفین او د هغه مشتقات لاسته ورڅخه راځي او په دویم پړاو کې کېدای سي چې اولفینونه د هغوی د تشکیل شویو مشتقاتو یعنی په القانونو او د هغوی په مشتقاتو باندې کېدای سي چې څه شی عمومي بدلون عمومي نو په همدې خاطر زموږ تاسو د ایسلین هغه کیمیاوي تعاملات چې جمعي تعاملات دي موږ تاسو په دې ځای کې وینو د دې جمعي تعاملاتو کې ایسیتلین راځي د برومین سره تعامل کوي په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د برومین د اوبو رنګ چې د هغه له منځه تللی ده او د سوګنی اړیکې توصیفي تعامل موږ تاسو ته ورو ورو د دې ترمنځ څه کېږي تر سره کېږي د ډای بروم او ایتین په نوم سره یو مرکب په لاس راکی خو کچیر د القاینونو هغه هایدروجنیشن تر اوسه ډیر سو د القاینونو په هایدروجنیشن کې بیا ګران ځکون کو تاسو وینئ چې د القینونو پر نسبت دی ورو ورو دلته تشکیری تعامل تر سره کیږي او په نتیجه کې موږ تاسو وینئ د ایفین په نوم سره یو مرکب تشکیری لاس راکی ځکه چې دلته موږ تاسو وایو چې د القاینونو چې سوال القاین دلته ایسپلین هایدروجنیشن سو نو ځکه په نتیجه کې موږ تاسو وینئ چې دلته چې په لاس راکی تعامل ورو ده او په نتیجه کې د ایتین په نوم سره یو مرکب ترې لاسته راځي خو کچیر د القاینونو هغه پولیمرایزیشن ته ځي سو د پولیمرایزیشن کې دی کولای سي چې د کتلستونه په شتون کې یو بل سره تعامل وکړي او د شرایطو په پام کې نیول سره کېدای شي چې بیلابیل مرکبات شي سي ترې لاسته راځي نو په همدې ترتیب تاسو وګورئ په دې مالیکول کې ایسیتلین د بل ایسیتلین مالیکول سره تعامل کوي په نتیجه کې بیلابیل مرکبات ترې لاسته راځي او پام دې ترتیب یو هم د القینونو تعویزي تعاملات ګران زکون کو چې اسټلین مالیکول کولای شي چې د غدمونو الکالیا مشتقاتو د هایدروجن د اټومونو او پام دې ترتیب د فلزات سره شو کړي تعامل وکړي او په نتیجه کې شي د دوی د اسټلین او د هغوی ترمنځ مثال تعویزي تعامل تر سره شي او د اسټلین او د غدمونو الکال مشتقات چې دي هغه د هایدروجن د اټومونو د قوی الکالي د اغیز له امله یعنی د الکالي فلزات امایدونو په مایع امونیا کې کېدای شي چې د الکلي فلزات په واسطه سرچش شي یو تعویضي تعامل ترسره کړي او په نتیجه کې اسیتلایدونه ورڅخه چش شي لاسته راوړل شي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې وینئ موږ تاسو القینونه دي د تیزابو په توګه د دې سرچش کوي د تیزاب په توګه دلته عمل اجرا کوي او قوي الکلي ته چې خپل پروتون اور کوي یا پروتون اور کړي دي اسیتلایدونه یا هم د مالګ په شان یو نوع مرکبات شکل ورڅخه لاسته راځي چې د اوبو په واسطه د تشکیل هایدرولیز کیږي او د اسیتلین تیزابي خاصیت د اوبو څخه ضعیف ده. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو خو د اسیتلین او د ایتان په نسبت بیا که چیرې وګورو دوی د دوی القانونه چې دي یو په مکمل شکل اسیتلایدونه ورڅخه تشکیږي لاسته زده کوونکو یو هم موږ او تاسو ویل چې د القانونو د کورنۍ څخه لومړی او ساده مرکب اسیتلین وه چې خپله اسیتلین څه ډول ځانګړتیا لري دا به وایي خالص اسیتلین چې د هغه په صورت بوی نه لري خو د اسیتلین دغه بد بوی چې د کېدای شي چې دا د کلسیم کاربایډ څخه ترې لاسته راسي یا منځته راسي او هم په هغه کې د هایدروجن سلفاید او فاسفین د مخلوط په شکل هم کېدای شي شتون ولري چې دا بد بوی کېدای شي د هغوی څخه وجود ولري. او اسیتلین چې د اسیتلین مرکب یا مالیکول په اوبو کې په منحل دي په اوبو کې حلیږي خو بیا هم دا چې اسیتلین په مخلوط ډول وجود لري نو د اسیتلین مخلوط چې د هغه له هوا سره کېدای شي چې د چاودیدونکي خاصیت درلودونکي وي نو په همدې بنسټ خپل د اسیتلین سره د کارولو په وخت کې باید ډېر احتیاط وسي ځکه د اسیتلین د سوځېدو څخه کېدای شي چې په ډېره اندازه تودوخه چې هغه تقریبا 1300 کالوري ژول پر مول ده کېدای شي چې څه شي تولید شي. نو په همدې اساس بل د اسیتلین چې د موږ تاسو مخکې هم ویل چې د القینونو لومړی مرکب ده او په ډېره ګرمه لمبه سره په هوا کې سوځیږي او 300 درجه سانتي ګراد تودوخه چې کوي تولیدوي. نو کولای شي چې اسیتلین د فلزاتو په پرې کولو کې د په ویلډینګ کاری کې یا هم په ویلډینګ کولو کې د فلزاتو استفاده وسي او په همدې ترتیب سره کېدای شي چې د مرکب ته موږ او تاسو مثال دی یو اسیتلین احتراق د ځیر سو د دې په کیمیاوي خواص او کیمیاوي تعاملات کې دوی چې دی په آزاد هوا کې احتراق کوي او به کاربن ډای اکساید او یو اندازه چې ورڅخه خلاص راځي انرژي ورڅخه خلاص راځي او د دې جمعي تعاملات چې موږ او تاسو وینو دوی چې دی د هایدروجن سره تعامل کوي په نتیجه کې په لومړي پړاو کې یو اسیتلین مشتقل اثر کوي ترجیح په دوام پړاو کې موږ تاسو ته چې په لاس راکړي ایتان تشکیل کی او یا هم ایتان په لاس راکړي اوړو کله زده کوونکو اوس موږ تاسو د لوست په دې برخه کې ارزونې ته راغلو چې په ارزونې کې خصوص سوالونه مطرح شوي دي تاسو به دې ته ځواب ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو اوس موږ تاسو نننې ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوي تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري.
آزادی ملمه
سلامونه ستړي مشه د آزادی ملمه پروگرام ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. د نن سره په خبرونه کې لیکوال او شاعر فرزنده زیار ملمه ده. فرزنده د کابل ولایت او خپلې نمړنې زده کړې د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلی کې کړې دي. فرزانه د کابل په هانتون د ژبو او ادبیاتو په هانځای لسته خو لورو ژورو د غډک سفر د فرزانه څنګه وو اوس هغه په کوم کارونو مصروفه ده لیکوالي او شاعري کله پیل کړې ده نن د زده ملما پروګرام کې درې همدا پښتنې کوو د دوی نه به واورو او همدارنګ د پښتو په برخه کې چې فرزانه کوم کارونه کړې دي دغه پړه به هم له فرزانه روسه د پروګرام په پای کې واورو. فرزانه ستړي مشي مننه لدی چې وخت پرې خوده چې موږ سره خبرې وکړي. راځه د خپل زده کړو پړه باندې ته ډیر وایې چې مدلته کتم یادونه وکړه چې تاسو د پغمان لسولې په چارباغ کې زده کړې کړې دي د خوانځي د نمړې ورځې پاره درته وایا چې چا خوانځي ته وړې وی شوق د لز دکړو سره څنګه و یو بل چې ما ساسې په بیوګرافي کې وګتلو دا چې تاسو دولس کاله مکتب په ډېر کم وخت کې وایلی دی د دې شوق علاقې په اړه مرته وایست.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته، هیله ده چې ښه برنامه ولرو او په پوره شوق سره یې واورئ. دا چې لومړنۍ زده کړې مې څنګه پیل کړې، دا یوه ډېره جالبه کیسه لري. مثلا زه د کور مشرۍ لور وم. مشران په ټولو کې له ما څخه لویا نورونه او خویندې نه وه. نو داسې حالات و چې هغه وخت زموږ په کور کې هېڅ کوم کتاب نه وه، یعنی بیخی او جالبه شی و کنه، ځکه مونږ با مهاجر و بیا کله چې بیرته افغانستان ته راغلو نو زه هغه وخت ډېره کوچنۍ وم، یعنی تقریبا د څلورو پنځو کلو به وم او په کور کې مو هېڅ کوم کتاب نه و. یو ورځ داسې په کلي کې اوسېدلو، اوس هم هغه خپل ځای کې اوسېږو. نو یوه ورځ بیرون ووتلم، خو تا به وړو ماشومانو سره مساطري کوله، دلته په ساتریو په پټ پټونیو په دې موضوعاتو باندې بوخت شو چې ګورم د کتاب په سر باندې د وبخی دی پولې په سر باندې یو کتاب ایښی ده. اوبه روانې دي بیالوه او د دې بیالې د پولې په سر باندې یو کتاب ایښی وه. نو چې په دې کتاب مې سترګې ولګېدلې، خدای لکه مینه مې چې ورسره وي، ورغلم دا کتاب مې راواخیسته بغیر له دې چې چا پوښتنه وکړم چې دا کتاب د چا ده یا دا څنګه څنګه، بس خپله لوبه مې پرېښودله، کتاب مې راواخیسته او همداسې راغلم کور ته. کور ته راغلم، مور مې راته ویل چې دا دې له کومه که دا کتاب دې له کومه کړی وایم، نه پوهېږم. د پولو په سر پروت وم، راواخیسته. او چې کله مې شپې پلار کور ته راغی، ویلې چې پلار ته مې هم دا کتاب وروښوده چې پلار ما داسې یو کتاب پیدا کړه. نو هغه راته ویل چې دا به د چا وي، بیا داله چې کور ته مو د کاکا زوی راغی که نه وړکی وغه، هغه ویل چې دی ما کتاب رانه پټ کړی ده، اوس د ما کتاب بېرته راکړه. نو ما ورته ویل چې زه خو په هېڅ صورت دا کتاب نه درکوم، ځتی دلته مې په ژړاګانو پیلو کې چې زه دا کتاب هېچا ته نه ورکوم، او دا کتاب مې کلک په غېږ کې نیولی ده، وایم چې زه دا کتاب په هېڅ صورت تا ته نه درکوم. خو بالاخره مې پلار دې ته مجبور شه چې هغه ته ورته ووایي چې زه سبا تا ته له بازار نه بل کتاب راوړم، دا کتاب پرېږده چې همدې سره اوسېږي. نو نیمه زده کړې له همغه کتاب نه پیل شوې. په همغه کتاب نیمه مور ښه وه، یعنی سره له دې چې مکتب یې تر درېیم صنفه پورې لوستی وه، خو بیا هغې لوستل کولی شوه، لږ لږ کولی شوه چې کتاب ولولي. بس همدا کتاب او زما د املا او د زده کړو پیل و. همدغه کتاب مې له خپلې مور سره لوسته. مور به مې هره ورځ ماته یو یو درس ویلې، ما به دا درس بیا بیا لیکه، بیا به مې زده کوه. او دا د دې لامل شو چې زه مخکې له دې څخه چې مکتب ته لاړه شم، زه دا کتاب ښه زده کړم او زه لوستلو لیکل زده کړم. نو په حقیقت کې د ما د زده کړو پیل له دغه ځای نه وشو. څخه وروسته به زه مسجد ته تللم. مسجد کې به مې قاعده بغدادي و سفاره دا شی لوستله. بیا هغې څخه وروسته مې پلار ښوونځي ته بوتللم، او ښوونځي کې مې بیا د ښوونځي مدیر راته ویلي وی چې ما هغه ته ویلي وایم زه په اول صنف کې نه کېنم، زه اوله که تمبله کې نه کېږم، زه غواړم چې دویم صنف کې کېنم. نو هغه راته وایي چې د تا کله درس ته ده، وایم زده مې ده، ته ما ته راولې، هر درس چې راته راولې زه درته ویلی شم. بیا هغه راته ویلي خی ته الحمدلله سترګې مې پټې کړې، زر مې ویلې. بیا مې ورپسې راته وایي یو ماتنې په خپله په میز په سر باندې پروت و، یو کتاب و. نو نه پوهېږم چې دا به د څویم صنف کتاب و. ویلې خی چې را درشه بچیه، ته دا کتاب ماته ولوله. چې کله ورغلم دا کتاب مې ورته ولوسته، نو پلار ته مې ویلې چې ځه دا لور به دې په دویم صنف کې کېنوو. چې دا دومره تیزه ده لایقه ده، نو مونږ هم اول صنف دې پرېږدي، په دویم صنف کې به یې کېنوو. او هغه کوم اداري اجراات چې و هغه یې ورته ویل چې دا کارونه ترسره کړه. او په دغه ډول مې زده کړې را پیل شوې.
بیا د ښوونځي دغه کلونه کې امتحانونه مو څنګه ورکول؟ د ټولو مضامینو کې تکړه وی که نه کوم مشخص مضمون و چې هغې کې مو لکه هغه څه ورته وایي استعداد مو پکې ډېر و؟ لکه دولس کاله مکتب په ټولو کې په څو کلونو کې ویلی ده؟
په دولس کاله مکتب کې مې نو څلور کاله د لیاقت امتحان ورکړی ده.
یعنې شپږ کاله مکتب مو ویلی ده؟
او مننه خیر اوسې. څلور کلونه داسې و چې د دې اصلي علت دا و چې یو خو زموږ مکتب زموږ له کور نه نسبتا لږ لرې و، د نجونو تعداد کم و، څوک دونه مکتب ته نه تلل. او بل دا رواج و په کلو کې، ویلې به چې مثلا ته څلورمه ته پنځمه مکتب ووایه نور د تا لپاره بس ده، لوستلو لیکل د زده کړو خدای دې وپېژندل، لمونځ د زده کړې نور ته نه شي کولی مکتب ته لاړه شي. نو له دغه ویرې نه چې ما څوک له مکتب نه ونه باسي یا زه غواړم چې مکتب خلاص کړم نه پوهېږم ولې ستاسې یو ذهنیت راسره و چې ما به نن له مکتبه باسي سبا به مې له مکتبه باسي که نه د ما پلار د زده کړو ډېر لیواله به یعنې ډېر به یې راته نه ویلې خو بیا به هم د ټولنې اغېز و کله به چې خپل خپلوانې ښځې راغلې بیا به یې ویلې چې لور مکتب څه کوي چلی مکتب څه کوي یا بېلاري کېږي یا څنګه خو خبرې وي په هغو وختونو کې او ډېرې زیاتې وي په کلو کې نو له دې ویرې نه چې څوک مې له مکتبه ونه باسي ما به ژمی زر زر اما کتابونه به چې مکتب کې راکړه هغه به مې ژمی خپل ځان سره ښه زده کړه بیا به مې پلار ته ویلی چې هله ما ته امر واخله چې زه یې داسې امتحان ورکوم بل سم
ریاضي دې څنګه زده کوه لکه ریاضي هندسه مثلثات په خصوص د لوړو صنفونو کې دا ډېر زیات سخت دی او که زه درته رښتیا وایم زه خپله به ډېر زیات تنبله دا مضامین داسې دي چې لکه حتماً باید یو څوک استاد ولري لارښوونه ورته وکړي او د هغې نه وروسته لکه تمرین باندې سړی زده کولی شي بخصوص زه خپله تجربه وایم چې ما ډېر په سختۍ زده کول تاسو څنګه دې ته امادګي نیوله
اصلي خبر خدا و چې ما په لوړ صنفونو کې ډېر امتحان نه دا ورکړی یو خدا و چې ما اول صنف امتحان ورکړ او بل په لوړ صنفونو کې مې یو د لسم صنف امتحان ورکړ لسم صنف مې د لیاقت امتحان ورکړ یو لسم ته لاړم بل دا و چې زموږ مکتب ډېر په لوړه سویه نه وه چې یعنې له ما نه به په ډېره لوړه سویه امتحان اخیسته بس هم څه به چې په مخکیني صنف کې تکرار راغلی وه ډېر به یې له هغو نه پوښتنې راوستلې یا د لیاقت امتحان داسې وي چې مثلا ته له سلو نمرو نه څلوېښت نمرې وې چې ته کامیاب یې نو ریاضي دا مضامین به مې هم له خپل ځان سره لوستله دا نه وایم چې ډېره زیاته پکې لایقه وم یا ډېره پروفیسوره وم خو مقصد په هغه زمانه کې د یعنی د خپل مکتب په سویه یو څوک ومه همیشه مثلا کله چې ما د لسم سره امتحان ورکړ په یولسم کې زه بېرته اول نمره شوم په دولسم کې بیا اول نمره وم خو هغه وختیان دا و چې نجونو ډېرې زده کړې سره لیوالې نه وي یا کله یوه کورسونه پکې ډېر نه وي یا خپله استادان هم ډېر زیات په هغو موضوعاتو کې نه پوهېدلې یا څنګه قصه وه خو مقصد
د خوښي کوم مضمون دی و په جلا جلا دې مکتب هم ویلې خو بیا متمن داسې شوق او دغه یو مضمون سره د چاوي ستا کوم مضمون خوښي ده
او بالکل ډېر مې له دیني مضامینو سره شوق و ځکه ما قرآن کریم هم حفظ کړی ده په مدرسه کې او نور کتابونه هم مثلا صرف و نحو او دا نور عقاید و فقه دا کتابونه مې ټول په مدرسه کې لوستي وه او قرآن کریم هم حفظ کړی و نو ډېر علاقه به مې له دې دیني مضامینو سره له دنیا سره به مې ډېر علاقه و له تفسیر سره به مې ډېر علاقه و دا به مې ډېر زیات لوستله او خصوصا په دغه مسابقو کې دینی مسابقو کې مې ډېر زیات امتحان ورکاو د سیرت مسابقې شوې دي عقاید مسابقې شوې په دوه کې مې ډېر امتحان ورکاو یو ورځ چې زه په یولسم صنف کې وم ما د عقایدو په یوې مسابقه کې امتحان ورکاو د پغمان په سطح هم بیا اول مقام هم وګټه چې په هغې کې بیا راسته لپټاپ هم راکړه چې تر اوسه راسره ده او ډېر زیات راباندې ګران ده بل مې چې خوښ و پښتو مضمون مې ډېر زیات خوښ و
پښتو مو یاد کړه
مضمون د شاعرانو ژوند لیکو د شی مې چې لوستل دی به ډېر زیات خوند راکوي یعنې ډېر به سر خوشاله وم
پښتو مو یاد کړه فرزان جان پښتو مو یاد کړه چې دا پښتنه مېره نشي د شی بیا د بیا ته لاړې د دې پښتو مضمون سره شوق و کنه کانکور کې بل څه موضوع و یا کورنۍ انتخاب شته تاسو باید پښتو ادبیات لاړ شي یا دغه شوق
دا به هم درته وایم دا به ستا ټوله قصه وکړم خو یو بل استعداد چې ما کې دا و هغه دا و چې ما ډېر ښایسته متن لوستلی شوه مثلا کله به چې ما متن لوسته ټول صنف به چپ شي ټول به غوږ غوږ وه او حتی یوه ورځ چې ما کله پښتو مضمون لوسته یعنې له مخې مې کتاب روښانی کوه نو د پښتو استاد به راته همیشه ژورنالیست ته ویلې ویلې به چې ته داسې درس لولې لکه خبرنګاره چې اوسېږي یعنې لکه خبرونه چې وایي داسې به یې ویلې او بیا کله مې چې دولسم صنف خلاص کړ نو د کانکور پور می راغلی کنه نو پلار ته مې ویلې چې دا خو پغمان ده یو لرې کلی ده هېڅ امکان نه لري چې زه پوهنتون ولولمه او کامیابېږم هم ورته نه ځکه چې ما خو آمادګي نه ده لوستې ما کورسونه نه دي لوستې او مکتب مې هم ډېر زر خلاص کړی ده خو راځه یو امتحان به ورکړم مقصد چانس به وازمویمه چې څه شی کېږي نو همدا و چې ما د کانکور پور مه واخیستله په دې باندې چې مقصد امتحان ورکوم نو چې نشته ورته نو کانکور پر مې چې واخستل کانکور پر امتحان کې نستم خو خیر څه پوښتنې مې زده وې او څه مې نه وې زده خصوصا په ریاضیاتو د شانمو نه ډېره نه پوهېدلم خو تور مې کړل نو او پیچتمی مزامینو مثلا دینی مزامینو ادبیاتو و موضوعاتو که بخوام خو څه می حل کړو څه می نه وزده کنه ده خو واضح خبر ده چې کنکور کې ټول سره مخوي
بالکل
خو کله چې نتیجه را ووتله مثلا زموږ په کلي کې ډېرو خلکو ډېرو هلکانو امتحان ورکړی و په هماغه وخت کې نو دا ټول پاتې راغلی وه او یو زه په کې کابل پوهنتون ته کامیابه وم چې دا نو به ډېره زیاته راته د خوشحالۍ ځای وه چې کله راباندې زیری وشو چې د کابل پوهنتون ته کامیابه بیا وروسته له هغې نه ټول راته زړه نازړه وه مثلا پلار مې ویلې چې څنګه به یې وایې څنګه به شي اوس غواړي چې پوهنتون ووایې که نه تعجیل اخلي که نه خوشي کوې پرېږدې یعنې دا قصې تر یوې هفتې پورې هم دا تلې ورتلې که نه چې اوس سفتې نه ملکم پوهنتون کې که نه وروسته له هغې مې پلار راته ویلې چې دا ځه لور سفتنا مکه یو څو ورځې ورشه بیا که چېرته نه تللې یعنې نه شوی تللی بیا به پس له هغه نه تعجیل واخلی وایم ښه هم داسې به وکړو نو لومړی ځل زه لاړم پوهنتون ته او ډېره له لارې سره هم بلده نه یمه
ځکه
کورم لري وو او ډېر ښار ته نه تللو ډېره بلده نه وم نو خیر پلان مې راسره لاړه سفتنا مې وکوه نو یو څو ورځې چې لاړم راغلم په دې لاره کښې م ډېره ښه بلده شوم موټرو سره م بلده شوم نو تقریبا یو دوه هفتې به تېرې وې پلار مې راته ویل چې لور اوس تعجیل اخلو که ویلی شي وایم نه پوهېږم زه وایي لور تکړه یې همداسې زه ورځه نو څوک دې څه کوي ته خو نامخدا لایقه چلی همداسې زه ورځه خپل درس دې وایه چا سره کار مه لره نو همهغه و چې بیا ما خپلې زده کړې پای ته ورسولې که نه ومې کولی شوی چې پوهنتون څلور کلنه دوره خلاص یې
کړم څو ساعته لاره وه ستاسې کور نه تر پوهنتونه پورې په موټرو کښې
تقریبا یو نیم ساعت به مې مزل کوه
کرایه دی بیا څنګه کوله دا مصارف د چا ورکول ځکه چې دا خو ډېرې پیسې دي که څلور کاله حساب کړي دا خو ډېرې پیسې راځي
هو بالکل ډېرې پیسې راځي خو د چا خبره یو دا وي چې ته په شاهانه طریقه باندې ځې که نه په څنګه ووایم
ټکسي ځان ته راغواړې یا ټکسي کې ځې
پیسې اخلي یو دا وي چې بس کې ځې که نه کله به چې بس کې د کوټسنګي نه مثلا د کمپنۍ نه تر کوټسنګي تلم پنځه روپۍ به مې ورکولې او دې خوا ته به هم یعنې داسې به تللم چې پیسې را باندې ډېرې را نه شي مصارف یې ډېر نه شي نو
کله داسې شوي وو چې پیسې در سره نه وې پوهنتون ته نه یې تللې یا تللې یې ملګري دو هلته لکه پوهنتون د کافټیریا کې خلک خوراک کوي کافیانې اخلي یا نور ځې خوراکونه کوي تا سره پیسې نه وي یا زړه دې ورته شوی یوالې چې زه ورکې که چې ورته وایي خپلې بړستنې سره پښې غځوم دا درس وایم دا ډېره ده کله دې دا فکر کړی پوهنتون کې احساس درغلی
داسې وخت نه ده راغلی چې پیسې به را سره نه وي ځکه چې یو خو مې پلار بې پیسو نه پرېښودلم په هېڅ صورت کنه د هغه ډېر کم معاش وه ډېر کم معاش وه بې حده کم معاش وه مګر کله به یې ویلې چې زه وچه به وخورو خو ستا مصرف به درته درکوم کنه داسې نه وه پلار مې نه مخته خپل کار کوه ښه و ژوند مو ښه مخته ته خو بل دا وه چې ما په کور کښې شاګردان درلودله وړو ماشومانو ته به مې قرآن کریم ورښوده همهغه فیس هم ما ته بس وه بیخي بس وه مګر دا واقعیت وه چې پیسې به را سره ډېرې وي ډېرې به نه یعنې د خپل مصرف په اندازه به را سره وي خو هېڅکله مې هم اضافه خرچي نه کوله یعنې هېڅکله هم د مسؤلیت په دوره کښې ملګرو سره چکر نه تللم هېڅکله هم کافتریا ته نه تللم یا په ډېرو قیمتي هغه موټر چې ډېره کرایه اخلي که نه ډېرې پیسې اخلي هغو کښې نه تلم بس هغه عادي خپل ژوند مې مخته وړه و تلم او را تلم ټول به راته حیران پاتې ووایي دا فرزنده خو څوک ډېر په پوهنتون کښې نه ویني بس هم دره شي درس ته کښېني او د سترګو په رپ کښې بې وخته ځان ویستلی وي یو علت یې دا وه چې زما کور ډېر لرې وه او که چېرته ما لږ پوهنتون کښې ګرځېدلې وم یا خو دېخوا مې ساعت تېر کړی و نو په ما ډېره ناوخته کېدله که نه په ما به شپه کېدله نو ځکه مې زر ځان کور ته رسوه
د خویې د ورونو په اړه درته وایه کورنۍ کښې په
همدې ډېر څه کښې تېر شي چې باید زر ورسېږم خپل هدف ته
یا د کورنۍ په اړه درته وایه خویندو ورونو په اړه درته وایه تا کشران دې ته مخکې یادونه وکړه چې ته مشر یې هغوی تعلیمونه کړي دي نه دي کړي او د چا خو تعلیم په نیم کښې نه ده پاتې د طالبانو راتګ وروسته
خوراکانی خو می پینزه خوراکانی دی او بدبختانه وایم که څنګه خو یوی خور می هم مکتب خلاص نکه ځکه همدا چې طالبان راغلل نو یوه خور می په یولسم کې وه څوک په لسم کې وه څوک په نهم کې وه څوک څلورم کې وه او یوه خور می اوس دریم کې ده یوه بله په شپږم کې ده نو د هغو ټولو درسونه پاتې شول او یو می ورورک ده چې هغه شپږ لسم کې ده اوس او ټول یې په کور دی او هغه یعنی مکتب د ټولو په نیمه کې پاتې شو
فرزانی که پدر را تو وایس زکه چې تاسو کلیوال ژوند کړای دا خار مو هم کتلې پانتون د تللی است یالته مو خرین جون سره هم ناسوال اړه کړی بیرته په کلی کې د کور کارونه بیا دند از دکړه د ټول کارونه یعنی یو څه چې یو انجلی یو افغان انجلی بیت ولري هغه کیفیتونه ورته وی ټول تاسو کې شته بیا په کلی کې د دغه ډول انجنونو لکه تاسو په څیر باندې په ټول کې هغه انجونی چې زده کړیم کړی وی هغه د کلی کې می ورتیا وی چې هغه مور ټول زوی د دې لپاره تقاضا عموما څنګه وی لکه کورنۍ غواړي چې خپل زامنو ته داسې انګورګانې یا داسې ښځې وکړي او کنه د دوی په اړه نظر بل څه ده
ډېره دقیقه نه پوهېږم مګر دلته خلک پخوا به که زده کړو ته ارزښت نه ورکوه خو اوس بیا زده کړو ته ډېر ارزښت ورکوي یعنې مثلا که زه خپل ځان په اړه ووایم یو وخت چې زه پوهنتون ته نه تلم کنه خو طبعا اول کې ډېر زیات مخالفتونه وه ویلې چې نه دزي بعده ده خلک خبرې کوي دا ده هغه ده مګر یو وخت چې ما ځان ثابت کړه پوهنتون ته لاړم یا مې وظیفه واخیستله یا مثلا په خپلو پښو باندې ودرېدم زه یو څوک شوم بیا ډېر زیاتې قدر وړ شوم اوس چې زه کله یو محفل یو ځای ته لاړه شم بیا ټول وایي چې هله استاد ته قرمه راوړی یا استاد په خزای باندې کېنوئ یا حتی دا مشران ښځې دا توشک را ته داسې په لاس باندې صافي کې وایي چې راځه لوړه کې دلته نه ما څنګ کې کېنه ما سره کېنه یا د تا خبری را ډېر زیات ارزښت لري یا کله چې یوه فاتحه یو څه وي هلته زه قرات وکړم یا دین په اړه باندې وغږېږم ټول را ته ډېر زیات غوږ وي یعنی اوس مجبور کې دغه احترام ته چې زه ګورم زما احترام ماشاءالله شکر دی بی حده ډېر شوی ده یا د خپل شاګردانې مې چې وي شاوخوا را ته راچرپېروي وایي چې استاده مو ده یا په دې واده کې که نه یا یو څه کې محفل کې ته چې لاړه شو تر ټولو ډېر ما ته قدر را کوي یا هغه څه رسم و رواج چې دی که نه چای ورته را وړه او قورمه ورته را وړه وکړه نو دغه موضوعاتو کې ولې نه اوس خلک ورته ارزښت ورکوي ډېر زیات
د کار په اړه مو راته وایاست سره له دې چې د قرآن کریم تدریس کوئ شاګردان لرئ نور په کومو برخو کې کار کوئ او کارونه څنګه دي عاید ورنه ترلاسه کولی شي ښه عاید ژوند ورباندې چلیږي او که نه
کارونه خو یو دا و چې زه دولتي مکتب کې استاد یم د ماسپښین لخوا نه هلته ځم او په شخصي مکتب اقرا مدرسه کې استاد یم هلته تدریس کوم او بل دا چې زه په هویت ورځپاڼه کې ایډیټ کوم د پښتو لیکنو پښتو لیکنې تنظیموم او ایډیټ یې کوم د موضوعاتو کې مصروفه یم بل په کامن وایس کې مې غږونه ثبتوله پښتو ژبې ته مې کار کوه او بل دغه چې زه آنلاین شاګردان لرم مثلا په سویس کې هالند کې جرمني کې لندن کې دو ملکونو کې آنلاین شاګردان لرم او دوی ته ایوی ته پښتو ژبه ورزده کوم پښتو املا ورزده کوم انګلیسي ژبه ورته تدریسوم او د قرآن کریم تفسیر او تجوید ورته وایم او دغه کارونو کې مصروفه او نور خپلې لیکنې کوم
دا خو ډېر زیات کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي فرزانه جان دا ډېر کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي
چا خبره ټول ورځ بیکاره ناستیم نو د کور کار ډېر نه کوم
عید یې ښه ده
ښه ده زه ترې ناراضي یم ولې نه هو اوس پر ډېره مو ژوند ډېر بدلون کړی ده او ډېره ترې خوشحاله یم
فرزانده جانې د پښتو کامن وایس په اړه راته وایه د دې کارونه څنګه دي تاسې څنګه کار کوئ څنګه پښتو غږونه ثبتوئ دا سیستم یې څنګه د کلنډر کې راته وایي
پښتو کامن وایس چې د استاد جاناد جهاني لخوا څخه دا پروژه شوی ده او دا د پښتو غږونه ثبتوي د دې لپاره چې پښتو ژبه په ای آی کې ورداخله کې او بیا له هغې څخه وروسته یعنی یو څوک وکولی شي چې پښتو خبرې ډېر د نورو ژبو خبرې ډېر زر په پښتو باندې ترجمه کړي یعنې پښتو ژبې د یو چا خبرې ډېر زر په انګلیسي او په جرمني او په هالندي په نورو ژبو باندې ډېر زر ترجمه کړي یعنې دا د پښتو لپاره یو ستر ګام ده تر څو چې پښتو ژبه آنلاین شي کنه. او د دې لپاره خصوصا نجونو ورته ډېر زیات کار کړی دی، ځکه چې د دې بدل کې نجونو ته څه مقدار لږ پیسې ورکوي، یعنی په هرو زرو جملو باندې یا په یو ساعت ریکارډ باندې نجونو ته $2 ورکول کېږي، او کله چې اوري بیا $1 ورته ورکول کېږي. او ټول اوس وخت کې 300 او 300 شپږ ساعته کار ثبت شوی دی، یعنی 2 ساعته جملې ورته ثبت شوي دي، او زرګونه کسان پکې کار هم کوي. ډېرو زیاتو نورو غږونو ته اړتیا ده، او همدارنګه تایچوي غږونه هم 2 دي، او په دې کې ګډونوال چې دي 6,900 کسان دي، چې د ټول پښتنو نمایندګۍ په اساس په 6,900 کسان پکې کار کوي، او په دې کې غږونه ثبتوي چې د دې کې د سړی لپاره کوم مالی کوم څه نه ورکوي، یعنی پیسې بدل کې نه ورکوي، خو نجونو ته هغه د انټرنیټ مصرف او هغه څه ورته ورلېږي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې غوښتل د کابل پوهنتون کې استاد شي، او دا چې په افغانستان کې د روسي تغییرات او تحولات راغله و نه توانېدي، داسې هیله مند دی چې ورځ به وتوانېږي بیرته کابل پوهنتون کې استاد شي، او کوم کار او کوم هیلې چې ته لرې هغې ته ځان ورسې؟
هیله خو
خامخا
لرم،
ځکه
چې همدا مې د ژوند تر ټولو لویه هیله وه چې زه په کابل پوهنتون کې استاد شم، ځکه زه چې هغه لومړۍ ورځ کابل پوهنتون ته لاړم او له هغې دروازې نه چې نوی ورننوتلم هلته په ما باندې یو ډېر ښکلی نرم شمال مې په مخ ولګېده، او هغه راته ډېر ښایسته احساس راکړه چې هغه نری شمال هغه ښکلی فضا به زما په ټول عمر کې هم هېره نه شي. او کله چې زه بیا نوی پوهنتون ته ولاړم او هلته مې استادانې ولیدلې چې هغوی ډېر ښکلی لباس اغوستی وه، او هغوی په ډېره لوړه سویه باندې تدریس کوه، نو ما له ځان سره دا ژمنه وکوله چې زه به حتماً بیرته یوه ورځ په همدې پوهنتون کې استاده کېږم. او د همدې له امله مې له زړه نه مې په واقعیت ډېر زیات درس وویلې، ډېر زیات کوشش مې کولې پوهنتون په دوره کې، حتی په موټر کې به هم له ما سره خپل چپترونه خپل کتابونه ولوستل، به مې شاوخوا به مې نه کتل، ودونو محفلونو ته به په هېڅ صورت نه تللمه، بس ټول ژوند مې درس ته وقف کړی وه. او بیا همدا چې پوهنتون مې خلاص کړه، ماسترۍ ته مې امتحان ورکړه، چې له نیکه مرغه بیا مې وکړله شوې چې کابل پوهنتون ماسترۍ ته هم بریالی شم، او په ماسترۍ کې هم 3 سمسټره مې ولوستله، چې په 2 سمسټرونو کې زه اول نمره ومه، او په یو سمستر کې مې بیا لږ نمرې راکمې شوې چې بیا بل څوک اول نمره شوه.
مستری مو په نیم کې پاتې ده،
هیلې ورته ولري خامخا هیله لرم چې آی کاش چې وشي چې بیا هغه حالت ته ور وګرځو، او وکولای شم چې تر یو مقام پورې ورسېږم.
مستری مو په نیم کې پاتې ده،
هو مستری مو 3 سمستره ولوستل او یو سمستر بل پاتې شو.
ډېر زیاته مننه په دې هیله چې تاسو وتوانېږي کابل پانتون کې استاد شي، او یو ورځ داسې راشي کوم نجونې چې اوس زده کړې نشي کولای دی پانتون کې، هغوی ستنی شي، تاسې استاد شي، او افغان نجونې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي، پانتونو ته لاړ شي. ډېره مننه فرزانې زیار چې وخت یې راکړو، خبرې دې وکړې را سره، پروګرام کې در سره ګډون وکړو. هیله مند یم چې وکولای شو وګورو تاسو خپل هیلو ته ورسیږي، او نور افغان نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شي. ډېره مننه، ښه وخت.
مننه له تاسو چې وخت مو راکړئ، خپلې پروګرام کې مو خپلې خاطرې در سره شریکې کړې، او خبرې مې وکولې. مننه له تاسو،
ښه وخت. مخه مخه مخه
هر مېل ګور پمینا کې محتاج دی، تاکانی او خپا نشه محبت دار واج دے